السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ری چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ایران په افغانستان کې د افراطي ډلو په ملاتړ تورن کړ. پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي. د اروپایي کمیسیون مشرې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه او په ایران کې د رالویدلې اوکراینی الوتکې په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د خبرونو تفصیل د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي. خامنئی دغه څرګندونې نن په تهران کې وی غونډې ته وروسته لغه وکړې چې ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو څو توغندې وویشتل. خامنئی وایي
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، این مسئله دیگری است.
دوی وایي اوس د تېرې شپه دوی په څپېړه ووهل سول، دا بېله مسله ده. دا پوځي اقدام په دې ډول د هغې قضیې لپاره کافي نه دی. مهمه دا ده چې په سیمه کې د امریکا حضور پای ته ورسیږي،
فساد برانګیز امریکا در این منطقه منتهی بشه.
دا په داسال کې ده چې د ایران د فارس خبری اژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر حسن روحاني ویلي چې واشنگتن شاید د سلیمانی مټ پرې کړی وي، خو وایي په غبرګون کې به له سیمې څخه د امریکا پښه پرېسي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید سوی، خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی وښتی. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول سوي دي. په خبر کې د شواهدو له ښودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لږ تر لږه اتیا امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا سوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکوپټرې، ډرون، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ سوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته پکې زیان نه دی وښتی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په ترڅ کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا واندرلاین نن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل
The current crisis deeply affects not only the region but all
of دوی اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمه ژور اغیز نه کوي، بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول سي چې ډیالوګ ته لار پرانستل سي. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې د امریکا د دفاع وزارت په وینا ایران په عراق کې دوی پوځي اډې چې امریکایي ځواکونه پکښې دیراول څه باندې لس بالستیک توغندي ویشتلې دي. د اروپایي کمیسیون مشر د خبرو په بیا پیلېدو سره په ټینګار وویل چې د منځني ختیځ وضعیت د داعش پر وړاندې وروستۍ لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کوي. تر دې ورځ دمخه د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي و چې د ایران د هر ډول غچ اخیستونکي اقدام په وړاندې به مناسب ځواب ورکړل سي. د ایران د نننیو راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې وضعیت په دقت سره څاري او د متقبل غبرګون لپاره د خپل امنیتي ټیم سره سلا مشوره کوي. اخوا د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایی شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته سوي چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول سوی دی. څلور افغانان په هغو 168 وژل سوي کسانو کې شامل دي چې الوتکې د ایران په پلازمینه تهران کې نن ولوېده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایم پریستایکو ویلي چې په دې الوتکې کې 2 ایرانیان، 3 کاناډایان، 1 اوکراینیان چې نه تنه عمله وه، 10 د سویډن وګړي، 4 افغانان، 3 جرمنان او 3 برتانویان شامل دي. دغه بوئنګ 128 ډوله مسافروړونکې الوتکه د اوکراین نړیوال هوایي کرښې اړوند و چې نن سهار وختي په تهران کې له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر څخه د کیف پر لور والوته. خو د ایران د ترانسپورت وزارت د ویان قاسم بینیاز په خبره یو انجینیور واخیست او وروسته ولوېده. بینیاز ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې پیلوټ کنټرول له لاسه ورکړه او الوتکه پر ځمکه راولوېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لوېدلی ده. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پېښه کې وژل شوي. دا هلیکوپټر د فراه له مرکز څخه د پرچمن ولسوالۍ پر لور روانه وه. د ښاغلي امان په خبره د دې الوتکې د لوېدو علت تخنیکي ستونزه وه. نوموړي ویلي چې دفاع وزارت په دې اړه تحقیقات کوي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پارلمان ته څیرمه د تلاشۍ پر یوې پوستې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پولیسو یو افسر آدم عبداللهی ویلی چې په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب د دې بریت مسؤلیت اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د الشباب ډلې د دسمبر د 28 نیټې د بریت مسؤلیت منلی و چې یو اتیا تنه پکې وژل شوي ول. د خبرونو پای
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. په سیمې کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟
د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار دی چې په دې معضله کې بې طرفه پاتې شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاوره قرباني نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمیرل شي. د تخار اوسیدونکي له خپل سره وسلولو په تنګ دي.
زیاتره دغه غیر مسول وسلوال چې په خپل پسار زیاتره کارونه کوي، خپل پسار مثلا غلاوی کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانه لري.
د پکتیا موټر چلونکو وای پر لوی لارو ځینی پولیس ورڅخه پیوه او بلنامه پیسې اخلي.
د زری پیدنه او خلی 15 ودن او خلی پسوی دم پسولی دم جنگ ارڅخه رقم شخړه د ترمنځ تکوي په زری دن او خلی زیر زیتای د سره کې.
په بهرنی موضوعات کې د ایران او د امریکا ترمنځ د ورستۍ لانجې د زیاتې دوه په اړه راپور خبرو. د خبرونې په دوه منیمې کې دوه ونیز پروګرامونه خبرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو زادي رادیو ته غوښیاست. میر احمد صاحب د خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي و چې ایران د افغانستان سوله زیانمنوي. بلخوا یو پخوانی طالب چارواکي وایي د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ لانجه به د افغانستان پر سولې اغیز ونه کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ایران افغان سوله زیانمنوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیواله ټولنه هم باید افغان سوله وساتي. د دغه وزارت ویاندي ناجی انوري د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو هیله او تمه دا ده چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او بین المللي ټولنې نه یوازې دا اجماع وساتي بلکې د هغه پر پیاوړتیا او غښتلتوب باندې مثبت رول ولري، تر څو د مونږ د سولې پر پروسې باندې دوی مثبت نقش ولري او مونږ دغه سولې ته ورسیږو.
اغلی انوري ټینګار کوي چې افغان سوله باید په سیمه او نړۍ کې د ثبات لامل وګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سه شنبه په یو خبري ناسته کې خبریالانو ته د هم ویلي دي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن سوی وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. خو پخواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام راکټي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې ایران له طالبانو سره اړیکې کلری. د نوموړي په خبره طالبان د افغانستان له ټولو ګاونډیو هغو هیوادونو سره اړیکې لري چې افغان سوله ورپورې اتړلې وي. ښاغلی راکټي زیاته کړه د ایران او امریکا ترمنځ جنجالونه به پر افغان سوله او د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو اغیز ونه لري.
دا د امریکای او د ایران خپل موضوع ده، کاغه جنگ سره کوي، کاغه اختلافات نظری سره لري، هغه د خپل موضوع ده. د طالبانو او د امریکایانو په مابین کې کوم مذاکرات دي هغه بیل دي، هغه پر دې جنجال یا پر دې خفګان یا پر دې جنگ باندې تاثیر نشي کولای، ځکه طالبان مستقل خپل یو قدرت ده، امریکایان په خپل دي کدی جوړ او روغ سره کوي پر دغه جنگ، په دغه جنگ په سبب باندې د دې پر روغ او جوړ باندې تاثیر نشي کولای.
خو د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د واشنگټن څنګه مشر یاسر احمد زایبیا وای چې ایران او طالبان نږدې اړیکې لري او ایران کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې د افغان سولې پر وړاندې خنډ جوړ کړي. خو ښاغلی احمد زای ټینګار کوي چې که د افغانستان نړیوال همکاران اجازه ورنه کړي او د سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي، هیڅ ډول مسایل به منفي اغیز ونه لري.
دا چې د سولې د خبرو اترو لپاره به ستر خنډ جوړ شي کنه، دا پاتې کیږي نړیوال زموږ او تاسو نړیوالو د افغانستان نړیوالو همکارانو ته، که چېرې دوی په رښتینې وغواړي چې د افغانستان د سولې موضوع دی د دغه موضوع نه لرې پاتې شي، نو دوی کولای شي. اما که دوی ورته ارزښت ورنه کړي، په تاسف سره چې هره وړه موضوع به د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره یو ستر خنډ جوړ شي.
دا سرګندونې وروسته له هغې کیږي چې امریکا د تیرې جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی په نښه او واژه. دې مسلې د ایران او امریکا ترمنځ نوی کړکیچ رامنځته کړ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال تر دې وروسته هیله څرګنده کړې وه چې د دغو هیوادونو ترمنځ رامنځته سوی کړکیچ د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کیږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای دي.
ومردل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه دي د افغانستان د سولې د اجماع د پیاوړتیا هڅه وکړي. ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلي دي. له دې سره په سیمه کې د کړکیچ د لا زیاتېدو خطر زیات شوی دی. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته ویلي چې د دې وخت راغلی د امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅې وسي. په کابل کې مې د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس اقم محمد قریشي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې وروستي تحولات افغانستان څومره متاثره کولای شي.
د امریکا او ایران لانجه یو پخوانی لانجه ده چې څلور لسیزې اوړي. په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کمانډان ور وواژه، نو دا لانجه نوره هم پخه شوله او اوږده شوله. دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دا دي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي، نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسي یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نورو هېوادونو به هم متاثر کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بې طرفه شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه افغانستان
تر دې مخکې ولسمشر غنی تیر یک شنبه له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړې چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد، نه به د نورو هیوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کیږي څه معنا، یعنی کوم څه شته؟
بالکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت سره مستقیمه بيسي او په دې امنیت د ناتو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا لکیرو دوله سيزو قانون لري او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامی ځواک پیسې ورکوي. بل لور که تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته یو ګوندیتوب قانون لري، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت احتیاط کوي تر څو بې طرفي وپالي. بل مسله چې ډیره مهمه ده، دا چې د افغانستان حکومت د اعلامیه په شمول باندې ډیر مناسب دریض نیولې دي او دغه دریض که دوام وکړي زه ډیر امیدوارم چې د افغانستان په دې لانجه کې ډیر نه خوشیش.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د ځینو برحاله او ځینو پخوانیو چارواکو بیلابیلو عکس العملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولې او په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې تبصرې کیږي. ځینو خواخوږي شولې د ځینو د بې طرفانه دریض د شولو هڅه کړې ده. معقول دریض څه دی؟ قسم تاسو مخکې اشاره درلوده.
معقول دریض دا چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي بخورد ونه کړي، هغه نه د امریکا او خواته دومره کاجو سي چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولورته دومره کاجو سي چې د افغانستان ګټې پکې قرباني. ځکه کوم سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. ښه خبره دا ده چې معقوله لار به طرفي ده او د افغانستان د حکومت وسنۍ دریز هم وستایل سي او هم د غم لاټر وسی. تاسو وګورئ پاکستان څنګه یو دریز باندې مختزي او غاړې لدی فرصت څخه ګټه پورته کی. تازه تاسو وګورئ د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی دی چې ګړې د پاکستاني پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درول شوی هغه به یو ځل بیا پیلوي. زه باور لرم چې پاکستان بل دی فرصت څخه ډیر ګټه پورته کوي، خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غوړه د بې طرفي اختیار کړ چې سلیکوي برخورد وکړي او د افغانستان ګټې قرباني کړي.
د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس اقا محمد قریشی و. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څیړنه دا څرګندوي چې شاوخوا د شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رایې له سره وشمارل سي. امید ظهیرمل راپور لري.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونه یو پریکړه په نګدي شل ولایتونو کې د یو شمیر محلونو درایو بیا شمیرنه ده. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وای دوی بعد راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتون کې دا بهیر پیل کړي. خغل اعتمادي که څه هم په دې شل ولایتونو کې د شمیرل کېدونکو محلونو او همدا ډول د ولایتونو د مشخصېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د رایو د بیا شمیرنې لپاره د دوی د کارکوونکو ټیم ګمارل شوی او ژر به ولایتونو ته سفر وکړي. دی وایي بیا شمیرنه به راتلونکې اونۍ د شنبه یا هم یکشنبه په ورځ پیل شي، ځکه لومړی باید زموږ ټیمونه ولایتونو ته ولاړ شي، امکانات ورکړل شي او له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو ټیمونو د استازو پښتون کې دا بهیر پیل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول د کونو خپلواک کمیسیون څخه غواړي څو په دې بهیر کې ورسره په پوره همغږي مرسته وکړي او هغه معلوماتو ته بشپړ لاسرسي ورکړي چې درایو د بیا شمیرنې په بهیر کې ورته اړتیا پیدا کیږي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه وای د دې لپاره چې دا پروسه په شفاف ډول پیل شي، اړتیا ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل ټاکنیز کمیسیونونه لا هم په یو شمیر موضوعاتو اختلاف لري چې د دوام په صورت کې د رایو بیا شمیرنه په شفاف ډول نشي کېدای.
د یوزر خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید زړه زړه دوی پریکړه وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، همدارنګه ولایتي کچه باندې کمیسیون باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. هغه معلومات چې هلته بیا په بشمیرنه کې رامنځته کېږي څه رقم ټول ته منلو وړ وي او په اعتبار یې خوندي وي او د هغې صورت د فیصلو په کولو کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې په نږدې شل ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې په اړه خبر ورکوي چې د ټاکنو قانون له مخې یوازې درې ورځې وروسته په ولایتونو کې د دوی د کار لپاره ټاکل شوې موده پای ته رسیږي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پروسې د اوږدېدو احتمال هم نه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو تر راتلونکي اونۍ به دوی خپلې چارې بشپړې کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا ځینې څارونکي بنسټونه وایي کله چې په ځینو ولایتونو کې رای بیا شمیرل کیږي نو د ټاکنیزو شکایتونو او د ټاکنو کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایه رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
بیا شمیرنه تحقیق هم کړی و، ځکه چې اکثر شکایتونو دا ښودله چې توپیر د ریزلټونو یا د پایلو د فورمو او د مشتي معلوماتو په منځ باندې هغه راجی شوی د شکایت کمیسیون ته. اوله تدابیر چې باید نیول شوی وي، چمتووالی چې باید موجود وي، د تخنیکي اړخ نه هغه نه دی. تاسو وګورئ اوس هم د کمیسیون د انتخاباتو او د شکایت کمیسیون ترمنځ یو زرګري جنګ روان ده. د یوزر په سر بنټیکي معلوماتو د لاسرسي په خاطر په عین حال کې هغه لست چې کوم افراد متقلب وي یا تخلفات کړي وو، دا چې دغه بیا شمیرنه اوس په کوم شکل کېږي، مثلا بیا شمیرنه چې کمیسیون کوله هلته کیو آر کوډ دیګر یا هغه دستګاه چې رای پاڼې چې ثابتېدلې بس له سره هغه معلومات سیستم ته داخلېدل وسیلې ته، او په کابل کې بیا دغه سروس سره نښېدله تر څو د پایلو د شمیرنې او د اعلام او د تصفیې موضوع پکې تکمیل شي.
اوس چې د شکایتو کمیسیون په څېړنې په پایله کې ثابته شوې ده، تاسو وړاندیز څه دی؟ د کوم میکانیزم په اساس باندې دغه باید بیا شمیرنه ترسره شي؟
زموږ وړاندیز دا ده چې یو خو دوی دغه خپل هغه اوسني کومه لانجې چې دوی دا باید حل کړي. د یوزر خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید زړه زړه دوی پریکړه وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې، د شکایت کمیسیون باندې، په مرکزي کچه باندې، همدارنګه ولایتي کچه باندې کمیسیونونه باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم، دغه شمیرنه چې ترسره کیږي، یعنی روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو آر کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالي که نه استعمالي، که نه استعمالي دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په شمیرنه کې رامنځته کیږي څه رقم ټول ته منلو وړ وي او په اعتبار خوندي وي او د هغې صورت د فیصلو په کولو کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئنه شي. نو په اوس حالت کې زموږ دغه وړاندیز او درېیم وړاندیز هم دا ده چې شکایتو کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چېرته په ولایتونو کې دې کار پنځه لسو ورځو کې نه بشپړ کېږي. اضافه له هغه خوانه د دې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او پکتونو کې رامنځته نه کړي د دې فیصلو په اړه.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید وو. د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورونا بې ځای سو او بیرته راستنو سو کډوالو لپاره د مزکو د ویش لړۍ پیل کړله. تفصیل له اکرام را اکرام نه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کورنیو بې ځای شویو په جګړو کې د وژل شویو امنیتي ځواکونو وارثینو او له ګاونډۍ هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنه شویو کورنیو تزمکی ویشي. د دې وزارت سرپرست سید حسین عالمی بلخی وای اوس مهال د کابل په شکرداری ولسوالۍ کې 3200 جری بزمکه په 1500 کورنۍ ویشو د لړۍ به دوام پیدا کړي.
جنوم عظیم رو شروست
دی وای نن نوملیکنه پایل شو. په شمیر کې محدودیت نشته. د ولسمشر د فرمان پر بنسټ ټولو تقاضا کوونکو تزمکه ویشل کیږي. خو نشو ویلای له نوملیکنه او بایومټریک وروسته به پډاګ شي چې څومره کسان مستحق دي. دا وزارت وایي په ولایتونو کې به هم کورنیو ته چې د افغان ولسمشر د فرمان پر بنسټ مستحق بلل کیږي د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. ښاغلی بلخی په ټینګار سره وایي چې دغه پروسه د لا شفافیت په هدف د څلورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو له لوري څارل کیږي. د نوموړي په خبره هغه خارګوټي چې مخکې د بیرته راستنو شویو کورنیو بې ځای شویو لپاره جوړ شوي وو د ولسمشر په فرمان او د دغه خارګوټو د جوړولو په کارونو کې د ستونزو له امله بریالي نه وو. خو دی وایي اوس چې کوم تدابیر ورته نیول شوي د فساد مخه نیول کیږي او دغه لړۍ به په ښه شکل عملي شي. په همدې حال کې له ایرانه راستنه شوي منیژه چې د کابل اصلي اوسیدونکو ته د کور لپاره د ځمکو د ویش په دې پروګرام خوشحاله ده.
ډیره زیاته خوشحاله یم. څه ووایم، خو کورې ودان چې موږ یې له بې کورۍ خلاص کړو. الله دې وکړي چې اوس ژر د کور خاوندان شو.
له پاکستان راستون شوی افغان کډوال عبدالرازق وایي په یاد هیواد کې د کډوالۍ سختې شپې او ورځې تیرې کړې دي.
پاکستان
دی وایي ډېری سختې ورځې مو ولیدلې. که څه هم زه سپینګیری شوی یم، خو اوس یو زوی لرم چې بیکاره دی. الله مهربانه دی، انشاءالله خپل کور به آباد کړو. اوسمهال په کابل کې نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي او بیرته راستن شوي کډوال ژوند کوي، او د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د موندنو له مخې په ټول هیواد کې د جنگ جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر آن 95000 کسانو ته رسیږي. ډېرې دغه راستن شوي او د جنگ جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په کرایي کورونو او خیمو کې اوسیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ له کابل وروسته هرات هغه ولایت دی چې د ځمکو د ویش لړۍ به پکې پیل شي.
د تخار اوسیدونکي شکایت لري چې خپل سر وسلول ژوند تریخ کړی دی. اجمل آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د تخار ولایت د مرکز او دغه راز د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د غیر مسؤول وسلوالو له خپل سروی په تنګ راغلي دي، او دغه راز دغه ډله په دې ولایت کې په هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو پیښو او د خلکو په زورولو تورنوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اسدالله زمری په دې اړه وایي
زیاتره دغه غیر مسؤول وسلوال چې دي خپل په سر زیاتره کارونه کوي، خپل په سر مثلا غلاوي کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري. مونږ د تخار خلک د غیر مسؤول وسلوال څخه ډیر په تنګ راغلی. په یعنی قلعه او خوشبودین ولسوالۍ کې ځینې کسان د غیر مسؤول وسلوالو له ظلمونو څخه په تنګ راغلي دي، تل د طالبانو سره یوځای شوي دي.
د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنگ سالارانو پاتې شونې دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي وسلوال دي. د نوموړي ولایت د شکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
لکه نه چې دا غیر مسؤوله وسلوال په تخار کې پیدا شوي دي، باوجود دې چې دوی د مخالفینو په مقابل کې خپل مقاومت نه ښودلی، بلکې د دولت د مخالفې ډلې صفې لا نور هم قوي کړی ده.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سر وسلوالو د خپل سروی په اړه د تخار سیمیزو چارواکو ته شکایت کړی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تعلقان ښار یو تن اوسیدونکي خلیل الله په دې اړه وویل
دلته ډېر امنیتي وضعیت خراب ده، شخصي خلک مسله د زورواکي نو مابسونه لري، خلک به یې ټکوي، پیسې اخلي، نو دولت نه دا تقاضا کوي چې دغه شخصي وسلوال ورک شي. موږ سخت په تنګ راغلي یو.
بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دغه ډلې پر وړاندې جدي اقدام کوي. د تخار دی ولی وین محمد جواد هجری په دیاړی آزادی رادیو ته وویل
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تعدیدات مخالفین هم وجود داره و
یک یو شمیر ولسوالی که دی وسلوال و طالبان و دی موجودیت ترسنگ یو سلسله امنیتی ستونزی موجود دی، او غیر مسئول وسلوال لهم دی وضعیت نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې دی خلکو په زورولو لاس پوری کوي، او دی ولایت رهبری دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده او ډیر ژر د دغه ډلې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کیږي.
په پکتیا کې ځینې کسان شکایت لري چې د لویو لارو په اوږدو کې پولیس له بارونکو موټرو په یوه او بل نامه پیسې اخلي. احسان آریان له پکتیا راپور وړاندې کوي.
په پکتیا کې د بارونکو موټرو چلوونکي د لویو لارو په اوږدو کې د یو شمېر پوستو ملي او سیمه ییز پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي او وایي که یې د پیسو ورکولو خبره ونه مني له دوی سره ناوړه چلند کیږي او له همدې امله اړ دي چې پیسې ورکړې. دوه تنه د موټر چلوونکو حاجی مزار او عثمان ازادي رادیو ته وویل
ستکرام نه چوز تر مرزاکی پور تری زالور پستی دی پیوی کرو باکی دی آغا نو بیاس پزا بل کوی چی پیسی ویرنا کی ولی دی مار دا خطر آنه
از داری پیدن او خوالی پینزه سواده نو خوالی پسوایی دم پسوالی دم جنگ هر چکا رکم شخرا دی تر منستکوی پس زیری دن او خوالی زیر زیتای دست رکی دا دی پکتیای پکتیکا پا منست که دلیار
دا یوازې موټر چلوونکي نه دي چې پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي، بلکې د پکتیا ولایتي شوراوي د سوداګرو له لوري ورته په ګڼ شمېر کې شکایتونه رسېدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په ناغړۍ تورنوي. د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلوونکي په شکایت کې چې دندې پټان او د چمکنیو د بابو خیلو د عالمګۍ د تیرې کوتل پوستا او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرتې پوستې ترې په زوره باج اخلي.
د پکتیا سوداګر وایي د ناقانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی. د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونې مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل توکو باندې مصرف سوا کوي، هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاګ هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته.
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیه قومندان په میز کې ښودل. نوموړی وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلې او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي. د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قومندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله دنده مې ګوښه کړل او په یوازې مې نوي کسان تعین کړل. اکثره شمېرې ډریورانو ته تجارانو ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسو په لارې کې درئ او تاسو ته مشکل جوړوي تاسو موږ سره په تماس کې سئ، موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کړو.
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یا د ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د ایران رهبر دا پر متحد ایالاتونو یو گزار بللی او ویلي دی چې دغه هیواد به له منځني ختیځ څخه وځي. نوریاس نوري پر دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي پر امریکایي پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحدو ایالاتونو پر مخ یو څپېړه وه او امریکا باید له سیمې ووځي.
حالی سیلی دیشب به اینها زده شد. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه، تمام بشه.
خامنه ای دغه څرګندونه نن په تهران کې یوې غونډې ته وروسته له هغې وکړې چې ایران د سپه پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوه اړو څو توغندي وویشتل. د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې په عراق کې د اربیل او عین الاسد پر پوځي اډو د ایران لخوا د توغندیو برید شوی خو امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. له دغه برید لږ ځنډ وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ یوه ټویټ کې وویل هر څه سم دی او دا مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون وویل چې نن سهار 15 توغندي په عراق کې پر امریکایي هدفونو توغول شوي. په خبر کې د شواهدو له ښودل کېدو پرته په عین الاسد اډه کې د لږ تر لږه 80 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا شوې او وایي چې په دې حمله کې هلیکپټرې، ډران، الوتکې او نور تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. د عراق پوځ بیا د 22 توغندیو د توغول کېدو خبره کړې او ویلي دي چې عراقي پوځیانو ته زیان نه دی اوښتی. د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ د کمیدو د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشري په منځني ختیځ کې د اور بند او د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا فون در لان په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل اوسنۍ کړکېچ یوازې پر سیمې ژور اغیز نه کوي بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول شي چې ډیالوګ ته لاره پرانستل شي. چین چې د ایران نږدې متحد دی نن له ټولو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ نن په پیکینګ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد به د دې کړکېچ په کمولو کې مسؤولانه رول ولوبوي او زیاته کړه چې دا د هیڅ لوري په ګټه نه دی چې په منځني ختیځ کې وضعیت له دې هم خراب شي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو حق لرونکی دی د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی.
لدې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وی پر امریکایی پوځي اډو د ایران حمله د په وینا د متحده ایالاتونو پر مخ یو څپېړه و او امریکا د په وینا باید لسمی اووزی. خامنه‌ای دغه څرګندونې نن په تهران کې وی خبري غونډې ته ورسته لاغه وکړي چې ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په غچ کې په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر دوو اډو اربیل او عین الاسد باندې څو توغندې وشتي. د امریکا دفاع وزارت وی په دې پیښه کې امریکایي پوځیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ورستي کړکیچ پترت کې د اوربند او خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. اورزلا وان دیر لاین نن په بروکسل کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې اوسنۍ کړکیچ یوازې پر سیمه ژور اغیز نه کوي بلکې پر موږ ټولو اغیز کولای شي. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړی چې په امریکا کې ثبت دي. څلور افغانان په هغو یو سلو شپږ اویا وژل سوي کسانو کې شامل دي چې الوتکه د ایران په پلازمینه تهران کې نن ولویده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن تر غرمې د مخه په فراه ولایت کې لویدلې ده. د دفاع وزارت مرستیال وایي فوات امان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل سوي دي.
اوسم له ناجي سپې څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سکوهنی افغان اتل سویل احمد مغل زین نن هیواد ته راستون شو. نوموړی د کابل په هوایي ډګر کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. سویل احمد افغان پروفیشنل سکوهونکی دی چې تر اوسه یې 14 بریاوې خپلې کړې دي. سویل احمد مغل زین 1.5 کلن دی. دی په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سکوهنې لوبه مخته وړي. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری وویل هڅه کوي مغل زی لاسته راوړنې وسی او په همدې هدف نوموړی کابل ته دعوت شوی. د افغانستان د وشو فدراسیون له لورې په پیل شویو سیالیو کې غور لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د غور د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د څلورو ولایتونو دایکندي، بامیان، لوګر، کابل او غور ترمنځ پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې. نوموړي وویل چې د غور لوبډلې څلور د سرو زرو مډالونه خپل کړل. د وشو د یادو سیالیو هدف د لوبغاړو ارزول ښودل شوي دي. او د ویسټ انډیز او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ویسټ انډیز په کوربهتوب د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ څخه پرون سه شنبه لومړۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره شوه چې ویسټ انډیز په 5 وکټو ایرلند ته ماتې ورکړه. په یاده لوبه کې لومړۍ ایرلند توپ وهنه وکړه او ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ویسټ انډیز ته د 101 منډو هدف وټاکه. خو ویسټ انډیز د ایرلند له ورکړ شوي هدف څخه په 3.2 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ.
دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې په یو راپور په سیوریدل سي په کندهار کې د سوی شکل ماشومانو زیجون زیات سوی دی. د دې ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د تیرو 9 میاشتو راهیسې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیجون 45 پیښې یوازې د میرویس په حوزوي روغتون کې ثبت سوي دي. د دې ستونزې علت بیلابیل ګڼل سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رالېږلي راپور کې اوریدلی سي.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حبزوي روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 5 تر 6 پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکله یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حبزوي روغتون یو مسؤول ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 45 پیښې سبسوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس حبزوي روغتون د زیږون په څانګه کې سبسوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسه ډول سره د میاشتې 15 شپږ ته چې د مندې چې ولادت کوي د موږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلون استا چې مې شونډه چا کې چې مشکلې پټو تا وایو کوم سر کې سرونه غټوي حاجر سپرو تا وایو میننګو سیلو تا وایو سره.